اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت د ګرمي 12 بجې شوي. نن د ګل ورځ 2014 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته بکتنه هم کوو. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومت نن په ان اف سی ایوارډز کې د صوبې مالی حقونو نه ترلاسه کولو پر ضد د احتجاج ریکارډولو ویلي دي. د جنوبي وزیرستان سره نږدې د پولینډ یوې ادارې شپږ کارکوونکي تختول شوي دي او د شام په حلب کې د حکومتي ځواکونو پرمختګ له وجې په زرګونه خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونه تفصیل. د خبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت په ملي مالیاتی کمیشن ایوارډز کې خبر پختونخوا تخپل برخنه ورکوي چې لوجې دوی د ان اف سی ایوارډز په نننې غونډه کې د خپل احتجاج ریکارډولو پریکړه کړې ده. مسافر سید پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل مرکزی حکومت ناڅاپه د ان اف سی ایوارډز غونډه راوبلله چې لوجې دوی غونډې ته هیڅ تیاری نه دی نیولې.
مرکز صدا ویلی دی چې تاسو بالکل اچانکی بغیر د ایجنډې نه خبره کول مونږ په دې باندې شک دی چې تاسو اسی د شنو شمار پوره کوي او دام خیال دی چې را مونږ به پبلک صدا ویلی شو مونږ به صوبایي حکومتونو صدا ویلی شو چې مونږ په ان اف سی باندې میټینګ وکړو. مطلب دا خبره دا ده چې مونږ به هغې ته د خپل احتجاج ریکارډ کوو.
بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان مشال لیډیو ته ویل په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا واجبات شته، خو د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د صوبې مالی حقونو ترلاسه کولو په برخه کې جدي نخکاری. نن په اسلام آباد کې د ان اف سی ایوارډز اتمه غونډه د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې کیږي. له جنوبي وزیرستان سره نږدې د درزندې په حیدرزان سیمه کې د یو غیر ملکی ادارې شپږ کارکوونکي تختول شوي دي. نن په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا درې ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو د پولینډ د تیل او ګیس یوې ادارې شپږ پاکستانی کارکوونکي سره د دریو لیویز واکونه ونیول، خو وروسته بیا وسلوالو یوازې د لیویز واکونه خوشې کړ او نور شپږ کسان اوس هم لا درک دي. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی دی. د سند پولیسو مشر ای ډی خواجه بیگانه وخته خبریالانو ته ویل چې په ګلستاني جوهر سیمه کې د ټرافیکي پولیسو افسر فیضلی پرون ماخام کور ته روانو چې په لاره ور باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډسې وکړي. بلخوا د سچل تانې د پولیس چارواکو لخوا بیګا په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې پرون د احمدي ټولنې سره تعلق لرونکي یو بل تن موټر سایکل سورو وسلوالو په ډزو وژلې دي. د دواړو پیخو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم اللہ محسود ڈلی او لشکری جنگوی العالمی منلی دا. د پاکستان د دفاع وزیر وای د پوسټ له نوی مشر ټاکل کېدو سره باید د هیواد په پوځي پالیسي کې په سمدستي توګه کوم بدلون رانشي. د دفاع وزیر خواجه آصف د خبرې د پاکستان جیو ټلویزیون سره پرون لاغې یوې ورځ وروسته وکړي چې وزیر اعظم نواز شریف لیفټننټ جنرل قمر جاوید باجوا د جنرل راحیل شریف ځایناستې وټاکه. خواجه آصف هغه اټکلونه تت کړل چې ګنې په جنرل قمر باجوا به په سمدستي توګه د پالیسي بدلون لپاره فشار واچول شي. نوموړي زیاته کړه چې د پوسټ موجوده پالیسی به دوام ولري او په فوري توګه به پردې کې هیڅ بدلون نه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د دکانونو مالکان وای باید د میرامشاه بازار جوړېدو نه وړاندې حکومت هر تن ته خپل اسمکه په ګوته کړي چې دا شان په راتلونکي کې دوی له خپل حقه محرومه پاتې نشي. دوی دا غوښتنې پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې وکړې. په دغه موقع ملک شیرولی خان مشال ریډیو ته وویل
دغه کومنا علاوه اتمنځای دی یدغه کوم جاداد دی دغه د خپل حق خپل ملاو شي او دا سنا چې خالی په جامه بوند جامه د یو دوه کوله سره وکړلې هر سړی ته د خپل زی خپل زی دا ودروي او خپل زی دا ور کړشي چې د بل غلط ولو سالور نشي امیش سره خپل ریکارډ دی دغه جاداد.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال لیډیو ته ویل چې په میرامشاه بازار کې د جایدادونو مالکانو ته د کمیټې جوړولو ویلي دي چې دا شان د نورو جایداد لرونکو کسانو اندېښنې هم له حکومت سره شریکې او ستونزې هوارې کړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ریپورت نوای د شام حکومتي سواکونو د حلب په ختیځ کې د یاغانو تر کنټرول لاندې سیمو لور ته ډیر په تیزی سره پرمختګونه کړي چې لوجه په سرګونه عام وګړي د یادو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د شام بشري حقوقو لندن میشتې ادارې ویلي پرون د شام ولسمشر بشار الاسد ته وفادار سواکونو د حلب د جبل بدرو او بادین د شاوخوا سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. دا دواړه سیمې مساکن هانانو ضلع سره تړلې دي چې د نومبر په شپږشتمه د یاغي جنګیالیو څخه بیرته نیول شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي که چېرې په غیر قانوني توګه اچول شوي ووټونه لرې کړل شي نو هم د نومبر اتمې نیټې په انتخاباتو کې عوامي رایې ګټلې دي. ډونلډ ټرمپ چې د ولسمشرۍ دندې د خوندي ساتلو لپاره د الکترورل کالج درکار ووټونه ګټلي دا دعوې یې پرون په ټویټر وکړې. د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په ورجینیا، نیو هیمپشایر او کالیفورنیا کې په رایو کې درغلیو تورونه پورې کړي دي. په دغه ریاستونو کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن ګټلې وه. په کیوبا کې د پخواني ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونونو او نورو پروګرامونو لړۍ دوام لري. د نوي کلن انقلابي مشر فیدل کاسترو د مړینې اعلان د نومبر په شپږشتمه وشو. د هغې وروسته د نهه ورځو لپاره د نوموړي د مړینې مراسم ترسره کیږي. د فیدل کاسترو د مړینې اخري مراسم به د دسمبر په څلورمه ترسره کیږي. او اخیری خبر دا چې د ترکی چارواکو د تیریونه په پای کې د بهرنیو خبری ادارو لپاره کارکونکو دوه خبریالان د هیواد په جنوب ختیځ کې نیولې دي. دا خبریالان په ترکی کې د جولای میاشتې ناکامې کودتا د هڅې وروسته د حکومتي کاروایو په برخه کې نیول شوې دي. په دې کې یو خبریال د امریکا غږ دی او بل د بی بی سی اردو دی چې پکې د بی بی سی خبریاله پرون خوشی شوې ده. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.4 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم یو کم 10.50 روپۍ او یو کم 10.50 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.80 روپۍ او په 23.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې به په پېښور، کوئټه او بنو کې موسم یخ او خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 1 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. خو د دې کمیشن د خیبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای دوی به د غونډې پر مهال د وړو صوبو حقونو اخیستو لپاره احتجاج کوي.
دا زمانګه شریکه مطالبه د ټول صوبو چې په ډیویزیبل پول کې اوس په کار ده چې وفاق په فصلو کې بشلو باندې قناعت وکړي او د اتیا فصلو کې دا صوبو ته حواله کړي.
چارواکو ردی خبر پخلی کړی چې په قبایلی سیمه درې زنده کې د غیر ملکی کپنۍ کارکونکي تختول شوي. دا هم اوري چې په قبایلی سیمو کې د انتظامی او آئینی اصلاحاتو پر وړاندې څه چیلنجونه دي. یو کارپو وایي
زمونږ د موجوده حکومت په نیت کې فی الحال فرق دی. چېرې دا کار دی په اخلاص سره کول نو هغه لومبنی ځل چې دا بل کله په قومي اسمبلۍ کې پیش شو نو بیا په کار چې هغې باندې هغه بحث شوی وی.
د قبایلی سیمو ځوانان وایي د خیبر پختونخوا ځوانانو په څیر د دوی لپاره جوړې پالیسۍ دي هم زر تر زره عملي کړل شي.
د فاټ یوت پالیسی چې کومه ده تیار ده. هغه د گورنر د منظورې لپاره چې کله مهتاب عباسی گورنر شو نو هغه وخت کې د منظورې لپاره گورنر سیکرټری ته یوت پالیسی تللې ده. خو د بده مرغه ا پالیسی اوس پورې اپرو شوې نه ده.
او په سوات کې د ښځو میلې حال هم درکو.
اوس داسې وخت راغلی دی چې د ښځو ته دونه ازادي ده چې د سواد زړه کې یعنی مینس کې بالکل یو داسې میله کولی شي چې هغه صرف او صرف د ښځو د پاره.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اردن کو سم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوردل چې دا مهال په اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د ان اف سی یا کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ غونډه روانه ده چې پکې د څلور ونه صوبو چارواکي اهم ګډون کوي. د خبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه به هڅه کوي چې په ان اف سی ایوارډ کې خپل برخه ور زیاته کړي. زموږ خبريال رفعت انجوم دا مهال مکسره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه ده. رفعت انجوم سړی مشي او ډومبه زمنګ اردن کو ته دا وایي چې آیا په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان چې کوم د خزاني وزیران دی غوي ګډون کوي کنه؟
ډېر مننه احساس تاسو هم پته ده د دې دلته چې نن د دې مالیاتي کمیشن غونډه روانه ده په اسلام آباد کې او دا وخت د دې مشرۍ چې کومه ده هغه د وفاقي خزانه وفاقي وزیر ساکدار کوي او خو دې کې د ټول نه مهمه خبره دا ده چې دې کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان چې کوم د خزانه وزیران دي هغه دې شامل شوي او دا غي شاته وجه دا ده چې د خیبر پختونخوا خزانه وزیر هم د مشال ډیوسر په خبرو کې ویلي او د نوران د مغیزه ذکر کړو چې وفاق د وړو صبح حق نه مني او دا داسې ناڅاپه رابلل شي غونډه ده چې دې کې د صبح له خوا هیڅ تیاری نه ده شوی او دا غي کوم حقونه دي دا غي په اړه باندې به دې کې خبرې نه کیږي نو هغه دې کې د احتجاج په توګه باندې هم چې نو
رفعت کداره ته وایي چې تاسو سر وخت زما خبرې کې دي نو تاسو چې د غونډې ځنې مهمه نکات دي نو هغه مهم نکات څه دي؟
بالکل اسرا سنگ تاسو پته ر په د وړو صبح د حق خبره مونږ اوسو کنو په دې کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په بار بار باندې محکم د دې ذکر شوه دی چې خیبر پختونخوا صبح د ترهګرۍ نړۍ زیات زبل شوه دنو د دې د ترهګرۍ چې کم ختمول لپاره کوم فاند دی هغه زیات کړی شي نو نن هم چې کم غونډه روانه ای کې د ټولو مهمو موضوعاتو چې په خیبر پختونخوا د کم یو فیصد فاند ملاويږي د ترهګرۍ په مت کې هغه دی غواړي چې خیبر پختونخوا حکومت غواړي کم غړي هلته ناسې وي چې دا د 3% شي چې داسې د صوبې کم تر اوسه پورې د ترهګرې نه پس کم نقصانات شوي دي او عام ولس ته کم زیان رسېدلی دی هغه پوره کړی شي او همدارنګې د ټیکسونو چې کومې پیسې دي هغه د وفاق نه زیاتې حصه صوبو ته ورکړي چې د صوبو کم ولس ته هغه ته نه سفیدي ورسي.
رفعت اخرې پښتنه دغه چې دغه غونډه به تر کوم وخت روانه وي او د دې چې کوم ګډه اعلامیه وي هغه به هم جاری کیږي څنګه؟
بالکل اسرار دا غونډه خو روانه ده خو د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د دې د وخت لاسه غنره شوي نه ده ټاکلې شوي چې دا به کله پورې ختمیږي خو یو اعلامیه به جاری کیږي او چې کومه مهمه خبرې وي هغه مخې ته راشي نو دا هغه په اړه باندې به ټول مشترکه چې کوم اعلامیه هغه هم بیا دې جاری کوي خو نن چې کوم خبره زیاته مهمه ده بیا هم زه تاسو ته هغه د خیبر پختونخوا لپاره د کوم نه ترهګرۍ فنډ دی هغه کې زیاتوالی پاره
ده. ډیره زیاته مننه ستاسو نه رفعت انجوم د مشال دو خبریال او تاسو دې خبرې واردلې چې نن کما د ان اف سی ایوارډ غونډه کیږي یا غونډه روانه ده دا مهال د خزانه د وفاقي وزیر ساکدار په مشرۍ کې نو زمونږ خبریال وایي چې په دغه غونډه کې د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ګډون نه کوي او د هغو دغه احتجاج پر دې خبره ده چې دوی وایي دوی ته دغه غونډې په اړه معلومات ډېر په لږ وخت کې ورکړل شوي یعنی دوی ته مخکې نه ویل شوي چې د دې غونډې لپاره تیاری نیولې وي. اردوونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې تاسو واردل د کاوی مالیاتي کمیشن ایوارډ غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده خو د خیبر پختونخوا حکومت او د یاد کمیشن صوبایي غړي وایي دوی به د کمی مالیاتي ایوارډ په غونډه کې ځکه احتجاج کوي چې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا سند او بلوچستان ته په دغه ایوارډ کې خپل پوره برخه نه ورکوي خو مرکزی حکومت بیا دغه تورونه ردوي. د صوبایي او مرکزی حکومت نورې سرګندونه او د کارپوهانو نظر په دې رپورت کې ورو د خبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید وای دوی به د قومي مالیاتي ایوارډ په غونډه کې ځکه احتجاج کوي چې مرکزی حکومت خبر پختونخوا ته په دغه ایوارډ کې خپل پوره برخه نه ورکوي. نو موړ وای دوی د مالیاتي ایوارډ غونډې ته تیارې نه دي نیولې ځکه چې مرکزی حکومت دا غونډه ناڅاپي رابللې او له دوی سره یې پر دې اړه ایجنډا هم نه ده شریکه کړې. مظفر سید تور پورې کړ چې مرکزی حکومت دا هر څه ځکه کوي چې د وړو صوبو حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د خپلو حقونو د غوښتو لپاره
تیاری ونی سی
هغه موږ مرکز ته دا ویلی دي چې تاسو بالکل اچانکی بغیر د ایجنډې نه خبره کول بغیر د ورکینګ پیپر نه خبره کول موږ په دې باندې شک دی چې تاسو اسی تاسو د شلو شمار پوره کوي او دام خیال لې جره موږ با پبلک ته ویلی شو موږ به صوبایي حکومتونو ته ویلی شو چې موږ په ان اف سی باندې میټینګ وکړو مطلب دا خبره ده چې موږ به هغه ته دا خپل احتجاج ریکارډ کوو
که څه هم د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د سرتی آرډیننس لمخې په کار ده چې د ان اف سی ایوارډ غونډه هر درې میاشتې پس راوبلل شي خو مرکزي حکومت داسې نه کوي دغه خبره دا ځکه چې مرکزی حکومت نه غواړي صوبایي حکومتونه په یاد ایوارډ کې له مرکزی حکومت خپل برخه وغواړي د مرکزی حکومت یو غړی عباد الله خان دا مني چې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبي واجبات شته خو د په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مرکزه د صوبي حقوقو په خستو کې جدي نه دي او یوازې پر دا قسمه مسلو سیاست کول غواړي نوموړی وای دوی له مرکزی حکومت د صوبو حقوقو ترلاسه کولو لپاره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې و خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له دې کمیټې ووته
نیشنل اسمبلی کې د دې لپاره یو کمیټه جوړه شوه دا غینه د ټول نامه کې دا غینه تختیدو والا د پی ټی ای والی او پی ټی ای والا دا بیس جوړ کړی چې څنګه رحمان کې د چیر کې نو کدي صوبې ته زمونږ ډېر څه ملایي په مونږ نه کې نه کېږي دا غیته ته دوران کړو
د قومي مالیاتي کمیشن د خبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای چې مرکزی حکومت د دوی صوبې ته په ډیویزیبل پول یا د ټیکس په پیسو کې پوره برخه نه ورکوي
دا زمونږ شریکه مطالبه ده ټول صوبو چې په ډیویزیبل پول کې اوس په کار ده چې وفاق په سلو کې په شلو باندې قناعت وکړي او د اتیا فصلو کې دا صوبو ته حواله کړي
خو د مرکزی حکومت غړی عباد الله خان بیا دغه تورونه ردوي بلخ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په دې کې شک نشته چې مرکزی حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ غونډه پر وخت نه رابلی او ثبوت په ان اف سی ایوارډ کې هم کېدای شي چې پوره برخه نه ورکوي خو د په خبره صوبایي حکومتونه د ان اف سی ایوارډ پیسې په خپل جیبونو کې اچوي او بیا د دې جوګنوي چې مرکزی حکومت ته وخی چې دغه پیسې یې په کومو پرمختیایي پروژو ولګولې
خپل حساب کتاب هم نه ورکوي چې پیسې څومره راغلي څنګه ولګېدې دې کې ډېره مسله ده کال پس به منصوبې له پیسې راځي نو کال مخکې نه دي په خرچ کړي دي منصوبې هغه کې پټې پټې وکړي او هغه په قلار دي پیسې واړي او بیا په هغه باندې چک نه ساتي پرسنټیج راځي نو باندې یا څومره کار وکړو څومره ونه کو بل منصوبې دي چې جوړي نو هغه داسې جوړي چې هغه دې د دې پیسې ملایږي منصوبه باندې کمه پیسې لګي
هوتي ځاتوي چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو ناقصه پالیسي ولوږي د خبر پښتونخوا عام ولس ځپل کیږي خو د خبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر دغه ټول تورونه رد کړل
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال اډو ته وګستئ اوریدونکو د پاکستان امنیتي او پولیټیکل چارواکو پرون مشال اډو سره د خبرو پخلی وکړ چې د وزیرستان او نیمې قبایلي سیمې ډیر اسمل خان ترمنځ په دریزنده سیمه کې د یوې بهرنۍ پولنډي کمپنۍ شپږ کارکوونکي ناڅرګنده وسلوالو وړ مورس تختولي د مشال اډو خبریال وایي دغه شپږ واړه کسان د پاکستان د پنجاب سیمې دي او یا د غیر ملکي کمپنۍ په دغه سیمه کې د تیلو او ګیس د لټون په کار بوخت ده نور تفصیل په دې رپورت کې
دا نن دریم ورځ ده چې د سویلي وزیرستان او د نیمې قبایلي سیمې درزین دا منځنۍ علاقه ده چې د دې نه تښتولې شوي دي او درې ورځې مخکې دولس بجې نه معلومات ناڅرګنده وسلوالو دوی چې دا سیمه ته ورغلي وو د جی او فزیکا کارکنان دي غیر ملکي د آل او د ګیس کمپنۍ دا دا کسان غیر ملکی نه دي پاکستانی دي خو دا کمپنۍ غیر د ملکیانو ده دلته یې د ګیس او د تیلو تلاش کوله کول او ورسره د لیویس فورس درې کسان هغه موجود وو دا نامعلومه کسانو ونیول وتښتول چې په دې کښې درې سپروایزران دي او درې نور چارواکي دي چارواکي دي ورسره د دوی ګاډي ګا او دا یې او د لیویچ کاس دای ونی ول د لیویچ کاسانی د ورسته د افریش ول او د کوم کاسان چې د ملکی کمپنی دی دا تر اوسه پر ورستی چای د ماوري نتا اخس اصرار دار تر دا یادوي چې د دغه کمپنی یو غیر ملکی چې کوم په دوا درا تک
کراچی خار کے د گل پشپا دوا بلا بلو پیخو کے د ٹریپکی پولیسو یو افسر ڈی ایس پی او د احمدی ټولنی یو غړی وجل شوی دی. د دوانو پیخو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی او لشکر جنگوی العالمی منلی. نور تفصیل زموږ خبریال محمد عمران په دې رپورٹ کې راکوي.
د ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ټریفیکی پولیس افسر فیضلی شګری په نخښه کې دورستو د پیښې پر ځای خبري اعلانو سره د خبرو پر وخت د سند پولیسو مشر اې ډي خواجه ویل چې وژل شوی پولیس افسر ته د وړاندې کوم دړکا نه ورکړل شوی او داسې ښکاري چې هغه د یو خاص مسلک سره تعلق لوجي سچل او گلستان جوہر سرخوشا سیمو کے دارنگ کاروائی کی. د پولیس چارواکو په وینا چې فیضلی شګری د خار ایئرپورټ سیمه کې د ډی ایس پی ټریفیک په څوکې کار کوو او دوه نامعلومه موټر سایکل سوارو په داسې وخت کې ډزې وکړې چې ماښام واپس کور ته روانو. بل اړخ ته د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د سچل تانې د پولیس چارواکو لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي چې ساجد محمود نمیتن د خار سپر هائی وے کنیز فاطمه سوسایټي کې د خپل کور سره نږدې نامعلومه موټر سایکل سوارو په ډزو وژلې چې تعلق یې د احمدی ټولنې سره دی. د احمدی ټولنې د ویان لخوا شوی یو بیان کې ویل شوی چې په یاد سیمه کې دغه ټولنې د وګړو د وژنې دا دریمه پیښه ده.
تاسو د محمد عمران ریپورت اوریدو. مشال ډو ته وګستئ. نور هم ریپورتونه لرو. خل ته ورشن د ماخلو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردن کو پدر وستو کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه په پارلمان کې بحث وشو. د قبایلی سیمو ځینې مشران هیله لري چې ډیر زر به په دې برخه کې کوم پرمختګ رامخته شي، خو بیا ځینې ډلې د قبایلی سیمو له خبر پښتونخوا سره د شاملولو پر ځای د ټول پښتنې یا د یو آزاد کونسل جوړولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې.
د تیر ګل پورس په پارلیمان کې د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه بحث شو او د قبایلو سیاسي ګوندونو اتحادی د اغو سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو نام لیکېدو پر ضد د دسمبر پر 15 په اسلام آباد او یا پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان هم کړی دی، خو بیا ځینې ګوندونه او ډلې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سره د شاملولو مخالفت کوي. دا چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو موضوع وس تر بلې ولې لانجمنه کیږي، کارپوها سادیا سلیمان چې د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو څېړنې هم کوي وایي په اصلاحاتي عمل کې تل مخالفت مخته راځي او د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټاکل شوي پلان نه داسې څرګندېږي چې دا عمل به پوره کېدو کې وخت واخلي.
اگست 2016 کې چې کم رپورٹ راغلی او کتا سو ریکیو ګورین او ریکیو چې کمپلین جوړ شوی نو کې ډیلی خو ایکسپیکټډ وا او کنټروورسي چې کوم خبره دینه چیلنجز خو دې پورا پروسس ته پارشتا دي. اگر کې او سیو سو مې بي سټیک هولډرز دي چې اغه سټیټس کو نه چې کم په دې ټایم کې روان صورتحال دی اغه نه خوشاله دي. اگر کې مې بي چې کم ملک طبقه شو یا پی ایس شو سنا پولیٹیکل پارٹیز لرا پولیٹیکل ریفارمز پروسس کی دا سے پولیٹیکل اپوزیشن ضروری کنا دا بوس گورنمنٹ کی کمالی چی اغا دی سنگ دی والا سوالون جوابو نا ور کئی.
دا نومبر پا پینزیشتما سنو قبیلی مشرانو پا پی خبر کی پا خبری غنڈا کی دا قبیلی سیمو خیبر پختونخوا سرا دی یوزے کبولو مخالفت اکڑ او وی ویل چی باید دا آغو سیمو راتلون کی پڑا ٹول پختن وشی. کارپو محسن داوڑ بیا وای د پاکستان موجوده حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو په برخه کې سنجیده نخکاری د دی زیاتبی حکومت د خلکو تیر باسلو لپاره اصلاحاتی کمیټي جوړ کړه، خو وس خپل فیصله د قبایلو اصلاحاتو په مخالفت کوونکو نشي منلي.
زمون د موجوده حکومت په نیت کې فلحال لا فرق ته چیرې دا کار دی په اخلاص سره کول، نو هغه باندې ځل چې دا بل کله په قومي اسمبلی کې پیش شو، نو بیا په کار چې هغه باندې هغه بحث شوی و، خو دې هغې په نتیجه کې یو کمیټي جوړه کړه، کمیټې بیا دوره وکړه او د هغې په نتیجه کې یو رپورټ جوړ کړو. خو اوس چې د هغې د رپورټ امپلیمنټیشن ټایم راغی، نو عمددې حکومت غیر اتحادیان دي، محمود خان تکزی صاحب او مولانا فضل الرحمان دی راوتی دي، اوس دی په خپل سوچ راوتی دي، په خپل فکر راوتی دي، یا د حکومت په اشاره راوتی دي. خو بہرحال کا پخپل سوچ و فکر ہوتی نو بیا پکار ہو چمک کے نہ دیرا ہوتی ہوئے دس لکا سر کر دا چکم کا سن دی دا مہتاب عباس یا نور دا چکم سب کا گورنر دا دی دیم دا سے بیان نہ راضی چ غم دا پروسس اور متنازع کی لگیا دے کنا
کارپو خبریال اسماعیل خان وای پا پاکستان کے دا محل دا وزیر اعظم پاناما اسناد و مسئلہ دا پوس مشر بدلے دل او دا غسی زنی نوری معاملی دی چلا وجہ دا قبلی سیمو اصلاحات و خبر زنڈول کی گی.
دا یو سیاسی یو مسئلہ را جوړ ده. وزیر اعظم غالباً خواہش داری چی پا دی ماندی پولیٹیکل کنسنسس دور شی، طول پی اتفاق دور شی، پا اتفاق ماندی دا خبر مخط بوزی. بلی خبر دا غدا چی فوج چی هم لگو دی پا دی ماندی آگو چی دا دی تیزو کالو کم دا غور کرده دی تان خیم ور کرده چی پا دی که دا فاتا انتگریشن پکار اون فوج هم پا ایمان دا چی نا دمر غر نیدی تا دی تین دینی دا پول پکار. یہ مغطا خبر داری چی پاکی تم سفارشات دی شو دی جوڈیشن دا میه حوالی سر یا انتظامی حوالی سر دا حضا هم پا غی باندی
خود نومبر پہ یوشتما دا پاکستان وزیر اعظم بہرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلی باید په 2013 کال کی دن کو عام انتخاباتو کی قبائلی سیمو تہم په خیبر پختونخوا اسمبلی کی سوکیا ورکل شی، او کدا سی ونشول نو دا قبائل و اصلاحاتی عمل دنور و پنزا کالون لپارا زونڈبل کے دہشی.
اردن کو رپورٹ موردو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. د میرانشاه بازار دکانونو مارکیټونو مالکانو تیر ورځ د جرګې لاري له حکومت غوښتنه چې دوی پر زمکو د دکانونو مارکیټونو جوړولو مخکې باید دوی ته خپل جایدادونه وسپارل شي. د میرانشاه اوسیدونکو ویل لري چې ګینه حکومت د دوی لته پوس پرته د دوی پر زمکو د دوی لپاره دکانونه او مارکیټونه جوړوي. دی وای کچری داسی وشی نو کېدې شي چې په دې کې ځنې کسان لخپلو جایدادونو به برخې شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې د دکانونو او مارکیټونو مالکانو بنو کې د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د هر دکان یا مارکیټ تختن ته خپل خپل حق ورسوي. ملک حاجی دریاجان مشال ته وویل چې میرانشاه بازار کې څوک هم چې جایداد لري ټول پر دې متفق دي چې دا بازار جوړول سرته رسېدو وړاندې د هر کس ته خپل خپل حق په ګوته کړي.
اتمنځای موږ سره دولې دلی در بداري، خو ان شاء الله په اکثریت باندې کومینه به داخل درغولي وي، مندر خیل درغولي وي، ممید خیل درغولي وي چې موږ ته خپل هم ځکه ورکو په دکانې دي هر وکړو کرینا شه سامان دای په دکانې شه سامان دای امیرم شاه په خور شي هغه ډیماند دای موږ چا جوړ دکانې شي موږ ته هر څه لیتا په نقشا په باندې باز په کاغذات موږ ته خپل جایداد واپس کوو امیر.
محمد ایاز وای پولیټیکل انتظامی ورته د کمیټې جوړول ویلی او دوی د خپل مارکیټونو درخواستونه جمع کړي چې په هغه بنیاد هر کس جایداد معلوم کړل شي.
دا سنا چې د مو حق بلته ورسیږي بلته ملاږي میش دا درخواست دی پولیټیکل ایڈمنستریشن نه، او مثال چې میش سره کاغذ نه دی میش بل ځکه نه قبضه کوي نه د بل دی کون غوړي، خو میش دا اپیل دی چې میش خپل هم ځکه خپل کیر خپل دی کون ورسره چې چا کی تجارتي ملګری وي چا دی کون کې سامان پتو وکړ کې پتو چې هغه
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل، نو دوی وویل چې میرانشاه بازار کې چې څوک هم جایداد لري ټولو ته د کمیټې جوړول ویلي.
جرګه وشوه نو دوی ته موږ وخت ورکړ 4-5 ورځې چې تاسو ولاړ شئ او هغه کسان چې څوک د کورو مالکانو یا د ځمکې مالکانو د هغو کنسرن خلکو تاسو کمیټې جوړې کړئ او بیا موږ له راشئ چې موږ له هغو کسانو سره چې چا کور نه وي له هغو سره بېل خبرې وکړو، چې چا دوکانو دي له هغې سره بېل خبرې وکړو، او چې چا ځمکې دي لغو سره ځان ته خبرې وکړو. چې سبا دا څوک ګیله نه کوي چې هر چا مارکیټونه ول هغو سره خبرې وشوي او چې چا دکانو کې سامانونو یا دکانو والو لا غسر خبر نه وشوي ان شاء الله مې پردا کوشش کوو چې کم حق مونږ کولای شو مې کوشش کوو چې دوی ته ورکړو.
شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د میران شاه او میرعلي بازارونه په مکمل توګه ړنګ شوي چې اوس یې دولت بیرته په نوي طرز جوړولو باندې لاس پورې کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اذن کو مشال لړو ته غوږیستی. تاسو د مشال لړو خبرونه په mashallado.com هم اوریدئ شئ. وخت شوه د 12 بجې او نساء شمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لغوه د خبرونو لنډي زور.
نن په اسلام آباد کې د این ایف سی ایوارډز اتمه غونډه د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې کیږي. د خبر پختونخوا د خزانې وزیر بیا وايي مرکزی حکومت په ملي مالیاتي کمیشن ایوارډز کې خبر پختونخوا ته خپل برخنه ورکوي چې له وجې دوی د این ایف سی ایوارډز په نننۍ غونډه کې د خپل احتجاج ریکارډولو پریکړه کړې ده. له جنوبي وزیرستان سره نږدې د درازندې په حیدرځان سیمه کې د یوې غیر ملکي ادارې شپږ کارکوونکي تختول شوي دي. نن په سیمه کې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې شاوخوا درې ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو د پولینډ د تیلو او ګیس یوې ادارې شپږ پاکستاني کارکوونکي سره د دریو لیویس ځواکونو ونیول. خو وروسته بیا وسلوالو یوازې د لیویس ځواکونو سرتیري خوشي کړل. خو شپږ کسانو سم له درکه دي. په کراچۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړي وژل شوي دي. د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې او لشکر جنگوي العالمی منلې ده. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د پوست د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د هیواد په پوځي پالیسۍ کې په سمدستي توګه کوم بدلون رانشي. د دفاع وزیر خواجه آصف د خبرې د پاکستان جیو ټلویزیون سره پرون کړې دي. د ویل د هغه اټکلونه تت کړل چې ګنی جنرل قمر باجوا به په سمدستي توګه په بنیادي تغییراتو زور راوړي. په شمالي وزیرستان کې د دوکانونو مالکان وایي باید د میرامشاه بازار جوړېدو نه وړاندې حکومت هر تن ته خپل ځمکه په ګوته کړي چې دا شان په راتلونکي کې دوی له خپل حقه محرومه پاتې نشي. دوی دا غوښتنې پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې وکړې. ریپورټونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د یغینو تر کنټرول لاندې سیمو لور ته ډېر په تیزۍ سره پرمختګونه کړي چې له وجې په زرګونه وګړي د یادو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو اداره وایي نږدې لس زره عام وګړي د حلب د زیانمنو شوو ختیځي سیمو څخه د حکومت او د شیخ مقصود په شاوخوا کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو لور ته تللي دي.
اذونکو دا وني سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې اوري چې په سواد کې د خزو لاهور کې د ماشومان لپاره ځانګړي میلې جوړ کړل شوی. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج جهید وښي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارۍ کې لیکي افغانستان او پاکستان دوه داسې گاونډي ملکونه دي چې ترمنځ یې د مدو راسي کلتوري او مذهبي رشته ده. او د دوی ترمنځ نه یوازې تجارتي تعلقات دي بلکې پاکستان ورته تجارتي راهداري هم ورکوي. او تیر وختونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر ښه تعلقات هم پاتې شوي. د ادارې په وینا درست تسلط د ختمېدو او د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا او ناټو فورسز عملیات وروسته که هم د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی پیدا شوه. او دا هغه غټه او اهم وجه دا ده چې دوانو ملکونو کې ترهګری روانه ده. ادارې وړاندې لیکي او سور زیر وړاندې په ترکمنستان کې د پاکستان د وزیر اعظم او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو. او په دې موخه دوانو مشرانو په منطقه کې د امن په ځای کولو او د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې اترې وکړې. خو دا خبرې به هله عملي کیږي چې له دې خاورې په مکمل توګه ترهګری ختمه شي. نو که پاکستان او افغانستان په ګډ سره د دې ناصر د ختمولو لپاره اقدامات وکړل نو له دې منطقې ترهګري ختمي دي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پړه خپل ادریه کې وای د خیبر پختونخوا حکومت د این ایف سی په غونډه کې د شرکت نه کولو فیصله کړې و. خو اوس یې په دغه فیصله یو وار بیا سوچ وکړو او وی ویل چې دوی به د ګل پورس کې دونکو غونډه کې ګډون کوي او د سوبې مقدمه به پکې په مضبوطه توګه وړاندې کوي. نظریې وړاندې لیکي چې د نفسي ایوارډ په حق له تیرو څو کلونو راهیسې د مختلفو وفاقي حکومتونو رویه ښه نه ده پاتې شوې او تیر حکومتونو هم اکثره غونډې نه دي رابللي او یا یې له ځنډه سره مخ کړي. او بله دا چې له بده مرغه په دې ملک کې د ډېر مودې راهیسې سرشمېرنه هم نه ده شوې چې له کبله یې وړو صوبو سره اندېښنې دي. او په دې صورتحال باندې سپریم کورټ هم نوټس اخیستی چې زر تر زره دې سرشمېرنه وکړي. اداري آخري کې لیکي باید چې موجوده وفاقي حکومت د این ایف سی ایوارډ په معامله باندې سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې دا معامله د وړو صوبو د حقونو او ترقۍ سره تړلې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې ځینې څېړونکي وایي چې دغه هیواد د پوځو نوې ټاکل شوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا یو جمهوریت خوښونکی پوځي مشر دی او کېدای شي چې د هغه د راتګ سره ولسی حکومت په مهمو مسلو زیات واک اختیار ولري. بلخوا ایسوسیټډ پریس د کیوبا او امریکا په اړیکو لیکنه خپره کړې. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې په تیرو شلو کالو کې په لومړي وار د پوځ یو مشر په خپل وخت ریټایر شو او د هغه پر ځای به یو بل جنرال چې د دغه هیواد وزیر اعظم منتخب کړ د خپلې عہدې سوګند پورته کوي. د تیر خالی په ورځ وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د جنرال قمر جاوید باجوا د دغه هیواد د پوځ نوی جنرال وټاکه. جنرال باجوا به د پاکستان د پوځ د روانو دریو کالو لپاره نوی مشر وي. واشنگتن پوسټ لیکي د جنرال باجوا نه درې نور جنرالان هم مخکې وو خو نواز شریف باجوا د پوځ مشر وټاکه. سیلونکي وایي جنرال باجوا جمهوریت خوښونکی دی او کېدای شي هغه په بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ کې د ولسي حکومت زیاتې واکدارۍ ته خوښ وي او همدغه وجه ده چې نواز شریف جنرال باجوا د دغه عہدې لپاره خوښ کړ. د جنرال راحیل شریف نه وړاندې جنرال اشفاق کیانی ته د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا په دغه هیواد کې د امنیت خرابې وضع له وجې درې کاله زیات کل شوی وو. ورسپانه لیکي که څه هم داسې معلومیږي چې جنرال باجوا جمهوریت پلوا پوځي مشر دی خو ځینې څېړونکي وایي چې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي مسلو به زیات واک اوس هم د پوځ په لاس کې وي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د کیوبا د پخواني ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروستو یو ځل بیا د امریکا او کیوبا ترمنځ په تعلقاتو او اقتصادي بندیزونو خبرې پیل شوې دي. دا په داسې وخت کې چې د ولسمشر باراک اوباما واک میدونکې دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې کیوبا تر امریت لاندې پاتې شوی یو ټاپو وسمه هیواد دی او د ده په فکر دغه ورځ د هغه څه څرګندونه کوي چې د کیوبا خلک به له اوږدې مودې راهیسې د سختو حالاتو نه راوباسي او د هغه راتلونکي په لور به یې بوزي چې د کیوبا خلک یې مستحق دي او نور هم په ازادۍ سره خپل ژوند تیر کړي. خبري ایجنسی لیکي کېدای شي هوانا د منتخب ولسمشر ټرمپ پر دغه بیان غوسه شي. ای پی لیکي داسې سنخ کاری چې ګنې د کیوبا اوسنی ولسمشر او د فیدل کاسترو ورور راول کاسترو او کمیونیست ګوند به د امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي او تجارت ته به لاره هواره کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه اوري اوریدونکو. فرایډی ټایمز مجله لیکي که څه هم د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د انتخاباتي کمپاین دوران پر غټو اداو انتخابات ګټل آسان وو خو ایران نور مثبته رول لوبولو ته مجبورول، د داعش مسله او د سختدریځۍ نظریه له منځه وړل او په دې لړ کې د سعودي ملاتړ ترلاسه کول ډیر ګران کار دی. د مقالې نورې برخې په دې رپورټ کې.
په مجله کې راغلی لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به له ایران سره شوی اټومي تړون ختم کړي او که څنګه. که څه هم د ټرمپ لخوا پر دې اړه ښکاره بیانونه راغلي چې هغه غواړي د دې تړون بیا له سره کتنه وشي، خو کارپوهان وایي که چیرې داسې وشي نو دا به د ټرمپ لویه تېروتنه وي. په 2015 کال کې له ایران سره شوی اټومي تړون په منځني ختیځ کې د امریکا د بهرنیو چارو پالیسي په ډاګه کوي ځکه چې د امریکا دننه د یوې غټې برخې سعودي عرب، اسرائیل او د ځینو نورو لخوا د غټ مخالفت باوجود د اوباما انتظامیه په مشرۍ دغه تړون له ایران سره لاسلیک شو. یورپ، روس، چین او نورو یو شمېر هیوادونو د دې تړون ملاتړ وکړ. له ایران بندیزونه لری شول او یو شمیر هیوادونه چې له تهران سره کاروباري اړیکو جوړولو ته لیواله وو سمدستی یې له دې هیواد سره تعلقات بحال کړل. نو همدغه وجه ده چې روس، چین، یورپ او نړیوالې کمپنیانې به نه غواړي چې ټرمپ له ایران سره شوی اټومي تړون ختم کړي، او که ختم یې اهم کړي نو ښکاري نه چې دغه هیوادونه به له ټرمپ سره په دې کار کې ودرېږي. همداراز د اټومي تړون په ختمېدو سره به کېدای شي چې ایران په ښکاره د اټومي وسلو جوړول پیل کړي، کوم چې امریکا نه غواړي. دویمه خبره دا ده چې که دغه تړون په ماتېدو سره د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي نو بیا تهران په یمن، شام او عراق کې د امریکایي ګټو خلاف خپل کار لا نور زیاتولی او د سیمې امنیت له خطر سره مخ کولی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ به وکولی شي چې د داعش پر ضد جنګ کې د شامي حکومت او روس ملاتړ ترلاسه کړي؟ د ډونلډ ټرمپ له بیانونو داسې ښکاري چې هغه غواړي په شام کې د داعش له منځه وړلو لپاره له روس او شامي ولسمشر بشار الاسد سره یو ځای کار وکړي. د مجلې په خبره کېدای شي چې دغه ستراتیژي ځینې ګټې مخې ته راشي، خو داعش ډله بیا کولی شي چې د القاعده په څیر خپل ځای بدل کړي او له شام او عراق بل ملک ته ولاړه شي. خو وروسته به دا موخه په لاس ورشي چې په شام کې منځلاري جمهوري اپوزیشن قوتونه له منځه یوسي. دریمه پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د سعودي عرب او د سختدریزۍ له نظریې سره څه چلند کوي؟ نو که څه هم زیاتره امریکایان د سعودي په اړه د امریکا د پالیسیو بدلون غواړي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې له سعودي سره د امریکا اړیکې ختمیږي نو آیا ټرمپ کولی شي چې له عرب هیوادونو تیل راوړل بند کړي او امریکا په هیواد دننه د تیلو په میدان کې خودکفیل کړي؟
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اودونکو د مشال ریډیو خبري غړي ته وغوښتي د شامی پوز او اتحادی ځواکونو تر چټک پرمختګ وروسته د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب خار څخه سلګونه ولسی وګړو خپل کورونه پریښودي دي. یاغیان ویره لري چې د شامی پوز دغه اقدام ښایي د دوی تر ټولو مهم ځای پر دوو برخو تقسیم کړي او له دې سره به پر ختیځه برخه د یاغیانو کنټرول کمزورې شي او یو ځل بیا به ملکیان د جګړې لومړۍ کرښې ته پاتې شي. پړای نور حال د ملالی بشیر په دې رپورټ کې ورو
د چیرو دوه ورځې پر مهال د سوریه پوز د یاغانو تر کنټرول لاندې حلب شار پر لور چټک پرمختګ کړی دی او له دې سره ملکیان تیښتې ته اړ شوي دي. پوز او متحدانو یې د شنبې په ورځ د محاصره سوي حلب شار په شمال ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتې هنانو ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د یک شنبې په ورځ دوی وویل چې ګاونډي ولسوالۍ جبل بدرو یې نیولې ده. وروسته پوز ویل چې د هولوک په نوم یوه بله ولسوالۍ نیولې ده او ګڼ شمېر تروریستان یې وژلې دي. د سوریه حکومت خپلو مخالفینو ته دغه نوم کاروي. د تیرو دوو ورځو پر مهال د پوز او متحدانو چټک پرمختګ د حکومت په مخالفینو کې اندېښنې راپارولې چې د لویدیځ حلب شمالي برخه شایي د جنوبي برخې څخه پرې سي. له دې سره به په ختیځ کې د یاغیانو کنټرول کمزوری سي او ملکیان به نور هم د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې سي. د ټول حلب شار کنټرول نیول به د سوریې د ولسمشر بشار اسد لپاره لویه بریا وي. د سوریې په 15 کلنۍ جګړه کې سلګونو زره ملکیان وژل سوي او تر 12 میلیونه زیات یې بې ځایه سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ګاونډي ولسوالۍ څخه شاوخوا 400 کسان د حکومت تر کنټرول لاندې هنانو ته ولاړل او ځینې یې له هغه ځایه د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب ته انتقال شول. د محمد په نوم یو کس رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ هنانو د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ پر مهال د هوایي حملو او کلورین ګاز له لاسه پریښود. ځینې کسان د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم اوړي چې له ډیری مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره نه دي جنګېدلي او همداراز دولتي هوایي بریدونه هم نه دي پر سوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې شاوخوا 10 کورنۍ د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې شیخ مقصود په نوم ولسوالۍ ته ولاړې. روسیې رسنیو د دفاع وزارت ته یو چارواکي له خولې ویلي چې د دوشنبه په ورځ تر 900 زیات ملکیان چې پکښې 119 کوچنیان هم شامل وو له جبل بدرو څخه ووتل. حلب د 2011 کال د جګړې تر پیل مخکې د سوریې تر ټولو لوی ښار و، خو اوس د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ ویشل سوی دی. په ختیځ حلب کې هم خلک بې ځایه سوي دي. سلګونو نور د جنوب خواته روان دي او دا محاصره سوې ساحه ده. دوی نه غواړي چې په هغه صورت کې که حکومت دغه ښار تقسیم کړي په شمالي برخه کې پاتې سي.
د ملالۍ بشیر نمو رپورټ اوریدو اوریدونکو، دا موضوع هم دغې سره تړلې ده. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخبارات د شام او عراق جنګونو ته د افغانانو په لیږلو سره هڅې کوي چې په افغانستان کې مذهبي جنګونو ته لمن ووهي. د دې ګوند مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل دا موضوع د اندېښنې وړ ده او حکومت دې ورته جدي پام وکړي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې ورو.
د سوریې او عراق جنگ ته د افغانانو لیږل هغه مسأله ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو لړ جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند هم د یکشنبه په ورځ په یوې ناسته کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په اړه یو لړ معلومات خپاره کړل. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو تل هڅه کړې چې په مختلفو ډولونو د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او حتی د دوی ترمنځ مذهبي جنگونه هم رامنځته کړي.
امین نفرای کیانه در سوریه و عراق میرت
دخلت چی سوریه او عراق تزی هووی چی غوندی بیر ترسمیږي باور وکړي په افغانستان کې چې د یو بم غوندی انفجار کوي او مذهبي جنگونه ته لمن وهي. ولې کشفي اورګانونه د کورنیو چارو وزارت او دولت په دې حق له خلکو ته واضح خبرې نه کوي.
د کابلی په خبره اوس مهال د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا ووی چې زر افغانان په یو شمېر هیوادونو او پتیره د سوریا او عراق په جنگونو کې بوخت دي. د وبل ډیری کورنۍ د دغو جنگیالو په اړه معلومات نه لري. د ملي مشارکت د ګوند رئیس په خوا هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران په لاسوهنو انتقادونه کړي او ویلي دي چې ایران په خپل خاوره کې میشت ګڼ افغان کډوال د سوریا او عراق جنگونو ته لیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په دولت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د ګاونډیو د استخباراتي کړیو په همکارۍ افغانان د سوریا او عراق جنگ ته لیږي. د دې کار پوهانو لړلې موسی فریور وویل داسې کسان ملي خائنان دي.
دا د اسلام او د افغانستان د لوړو ګټو په زیان بولم او څوک چې په افغانستان کې د افغانانو د استخدامولو لپاره زمینې برابروي او د سیمې او نړۍ متعارض قوتونه چې دوی جنگ ته هڅوي زه د افغانستان ملي خائنان ګڼم.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دې وزارت د خبرونو دفتر په دې اړه څه ونه ویل. خو په خاطر دې یاد وزارت ویلي چې ځینې راپورونه ورسېدلي چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې ښکیل دي، خو دا څرګنده نه ده چې دغه افغانان په خپله خوښه دغه جنگ ته ورځي او که کومه استخباراتي اداره لارښوونه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وغوښتل اوریدونکو، نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د لاجوردو په نوم د قیمتي ډبرو د قانونو او د هغو د استخراج پر وړاندې د پروتو ستونزو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د افغان حکومت دننه سیاسي اختلافات او د ځینو شخصي کړیو ګټې د دې لامل شوي چې د بدخشان لاجورد همداسې د ځمکې لاندې پاتې شي. د لیکنې مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي د افغانستان په شمال کې د لاجوردو کانونه د هغې هېواد له هغو طبیعي زیرمو څخه ګڼل کېږي چې استخراج او خرڅلاو یې کولی شي افغانستان پر بهرنیو مرستو له انحصاره وژغوري. خو د لیکنې تر مخه د افغانستان په حکومت کې سیاسي اختلافات د دې لامل شوي چې د هغه هېواد د پرمختګ چارې ځنډنی شي. د بدخشان په غرونو کې د لاجوردو د استخراج مسله د 2014 کال په جنورۍ میاشت کې هغه وخت راپورته شوه کله چې یوې ځایي وسلوالې ډلې چې نه یې هم له طالبانو او نه هم له حکومت سره اړیکې درلودې په قران او منجان ولسوالۍ کې د دغو قیمتي ډبرو ماینونه قبضه کړل. لیکن وایي افغان حکومت د خپل غبرګون په خولو سره له یادې سیمې د لاجوردو بهر ته د ایستلو کارونه تر یو څه حده وتړل. مجلې د لاجوردو د یو شمېر ځایي سوداګرو په حواله لیکلي چې د روان 2014 کال په نیمایي کې د دغو کانو د قاچاق چارې په بشپړه توګه درېدلې. په لیکنه کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت خبره راغستل شوې چې ویلي دي تر هغې چې د لاجوردو د سیمې امنیت نه وي ټینګ کړل شوی د دغو ډبرو د قانوني استخراج چارو پیل ناشونی دی. افغان حکومت په عین وخت کې پلان لري چې د هېواد د طبیعي زیرمو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړي. خو د لیکنې تر مخه د افغان حکومت دننه سیاسي اختلافات او د ځینو شخصي کړیو ګټې د دې لامل شوي چې د دغه ځانګړي ځواک جوړولو چارې له ځنډ سره مخامخ شي. لیکنه دا هم وایي د بدخشان د لاجوردو د استخراج موضوع د افغانستان د نورو یو شمېر مهمو مسلو په څیر د هغه هېواد د ولسمشر او اجرایي مشر ترمنځ د روانو سیاسي اختلافاتو قرباني شوي. لیکنه زیاتوي که څه هم د افغانستان خاوره د لاجوردو او یو شمېر نورو طبیعي منابعو د شتون لپاره نړیوال شهرت لري، په هغه هېواد کې روانې جګړې او سیاسي اختلافات نه پرېږدي چې دغه شتمنۍ د عامو افغانانو د ژوند ښه کولو لپاره په مناسب توګه په کار راوستل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال لډیو خبرونه ورېزو. قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د لوبو یا سپورتس سازمانونه وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت چې د سوي ځوانانو لپاره کومې یوت یا ځوانانو پالیسي اعلان کړي، همدغه ډول پالیسي دی باید د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره هم جوړي او عملي کړل شي. دی وایي له پخوا راهیسې دغه ډول پالیسي جوړې دي خو گورنر لا هم نه دي منظور کړي. قبایلی ځوانان وایي چې دا قسمه پالیسیو عملی کېدو سره به د ځوانانو او په ځانګړې توګه د لوبغاړو ډېره حوصله افزایي وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې د خیبر پختونخوا په څیر دی د فاټا د ځوانانو لپاره هم د یوت پالیسی اعلان کړی شي. دوی وایي چې د یوې منظمې یوت پالیسۍ د نشتوالي له امله قبایلی لوبغاړي د حوصله افزایۍ او مراعاتو نه محروم دي. په دې هکله د فاټا اتلیټکس اسوسیشن صدر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
تاسو وګورئ پاکستان خوش قسمتی دادا چې دې کې 70% د ځوانانو تعداد دی، نو سو پورې چې د ځوانانو ته توجه نه ورکړل شوی هغه ملک ترقی نشي کولی. یو د یوت ډیولپمنټ پالیسی د یو ملک نیوي، دا یوازې د خطې نیوي، د یو صوبې نیوي، نو روډ میپ خو نشي ورکولی، بیا خو ترقی نه کیږي. د فاټا یوت پالیسی چې کومه ده دا تیار ده، دې ډرافت کې د نورو کار ضرورت نشته. هغه د گورنر د منظورۍ لپاره چې کله مهتاب عباسی گورنر شو نو هغه وخت کې د منظورۍ لپاره گورنر سیکرټری ته یوت پالیسی تللی ده، خو د بد امرغه ا پالیسی اوس پورې اپرو شوی نه ده.
د فاټا د والیبال اسوسیشن جنرال سیکرټری خورشید اقبال وویل
انټرنیشنل نیشنل لیول په پلیئرز مونږ سره په فاټا کې موجود دي. ریسنت قائد اعظم نیشنل چمپینشپ کې مونږ والیبال فائنل لو بولے دے او هغه کې اس قسمه دغه نشته چیرې زمونږ وخت کې نه کیش ایوارډ شو. اصل کې سپورتس پالیسی نشته، سپورتس پالیسی په کار ده چې زمونږ نه د ټولنه اهم چې دا او د ټولنه نېشنل لیول او انټرنیشنل لیول په پلیئر په پاټا کې موجود دي، خو بد قسمتۍ دار چې پالیسی نشته. پالیسی د ټولنه اهم شی دی چې پالیسی نه د قصبې مونږ سر کېږو ځای کېږو به یو اسوسیشن سره یو ټکا ګراند نشته.
د فاټا د لوبو اسوسیشنز د یوت پالیسی دغه غوښتنه مو چې کله د فاټا د لوبو او ځوانانو محکمې ډایرکټر نواز خان ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
یو فاټا یوت پالیسی جوړه شوې ده، نو هغه انشاءالله اوس موږ سرکولیټ کوو به ټول ډیپارټمنټ سره چې د هغوی نه پې کنسنسس پالو، بیا به انشاءالله هغه امپلیمنټ کوو او موږ به د خپل طرف نه مکمل کوشش کوو چې دغه ټایپ چې کوم کې پی یو پالیسی دوی امپلیمنټ کړي هغه پالیسی سیم په فاټا کې مو امپلیمنټ کوو. فاټا کې په هر فیلډ کې ښه ټیلنټ دی او داسې په سپورټس کې ښه ټیلنټ موجود دی. زموږ طرف نه مکمل سپورټ دوی ته وي او موږ به خپل طرف نه بھرپور کوشش کوو چې دا کم ټیلنټ دی دا فرنٹ کې راولو.
د فاټا د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې که فاټا لپاره یو یوت پالیسی عملی شوه نو قبایلي ځوانان به ترې ډېرې ګټې پورته کړي. فرحت شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تو مشال ریڈیو خبری گڑی تا غوگستے اور دن کوزو سوات تا د خبر پختونخوا په سوات کې په لومبي ځل د میرمنو لپاره میله جوړ کړل شوې وه. دا میله چې دوه ورځې روانه وه د غیر دولتي ادارو او ځایي انتظامي په مرسته جوړه شوې وه چې پکې د سوات په ګډون د خبر پختونخوا د نورو سیمو میرمنو پکې اهم ګډون کړی وو. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
سوات منگوارا پارم گراؤنڈ کے دی اویکننگ او شرکتگار نمی ٹولنو پا مالی مرستا اول زل خزو میلہ کے یوش مرستانونا لگی دلی چپکے پلاسو جوڑ کشوی کالی شالونا دا کور دا استعمال شایان او نور یوش مرتوگی شامل دی. دغا میلہ تابیا کون کے ٹولنے یوغڑی نیلم رحیم پتا اڑوائی
میل تا موقع ملاوی کی خفی ملنا پارنا دی سی ایونٹ کی گنا ہوئی تا موقع ملاوی کی او نا دی سی اوپن ایگزیبیشن یا دی سی پروگرامونا نا کی گنا دا سوات دا فیمل دا پارا او دا پاکستان دا فیمل دا پارا مونگا آرگنائز کرے وہ چی مونگ دی انکار کرچ کو دی سپورٹ کو او دی دیو بل سره کینی او دی خپل اغز جوان تیر ولا طریقې خپل کلچر دیو بل سره شیر کی.
د سیدو شریف سره تعلق لرور کی یو مشر زرانه بی بی پاتقیمه وای چې دوی په کورونو کې د استعمال یو شمیر شیان جوړوي. دغه میلاد دوی لپاره ډیره ګټه وردا
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانو باندې کنه او هغه مونږه مارکیټ ته راو کا ګونو مونږ وای چې هغه مونږه مخ کې وخایو ادارہ نو چی مخ کی راوست ہے دا وس چی دا ثقافتی میلے چی کم اول گی ددی پر برکت سر لکا زمگ دا پن چی کم دے زمگ دا لا سدا کار چی دے نو دا بلکا مخ کی لار چی
میلے تا دا پیخور سا خراغلی دا خیر خیگری ٹولنی او غڑی سنا اعجاز چی دا خزو حقون لپارا راپور نہم جوڑوی وائی چی دا سی حل زلی پا سوات کی دا خزو دا گٹی لپارا بیا بیا پکار دی.
سوات چونکہ دا سی علاقہ چی پدی یو دور تیر شوی دی که مونگا تاریخ تا گرو نو دا یو سیکولر سٹیٹ هم پاتې شوی دی، یوسف زو سٹیٹ هم پاتې شوی دی چې پاغې خپل قوانین خو بیا یو داسې وخت هم راغلی چې دی کې تر هغه هم اوسېدلې دی او غي چې څونه ظلمونه زبردستۍ کړې دي هغه زیاتره په خزو باندې کړې دي. اوس داسې وخت راغلی دی چې د خزو ته دون ازادي ده چې د سواد زړه کې یعنی مینس کې بالکل یو داسې میله کول شي چې هغه صرف او صرف د خزو د پاره وي. پاغې کې خزې خپل هنر چې کوم دی هغه ښکاره کول شي، هغه کې خپل کاروبار کول شي. دا یو ډېره غټه خبره ده.
د سواد ضلع کونسلر نسیم اختر په دغه موقع د میلې باقاعده پرانسته وکړه او ویل چې دوی د ښځو پرمختګ لپاره دغه میلې تابعه کوونکو سره مرستې کړي.
موږ چې دنیا له میسج ورکول غواړو چې د سواد خلک د شرګرد نه دا پوره من دا ډېر ښایسته هنرمند خلک دی، مطلب موږ دا چې د انکرج شي او لکه دا مخکې ته چې دوی ته په نورو میلو کې نور زیګونه کې دوی ته موقع ملاو شو.
د میلې پرانستې په موقع د سکولونو ماشومانو راغلي میلمنو ته درون هرکلی د موسیقۍ په انداز کې وکړو او په دغه موقع اتڼونه هم واچول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منگوارا، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو د پاکستان په لاهور کې د ماشومان لپاره د جوړو فلمونو نړیواله میله سرته رسیدلې چې پکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ګډون کړی وو او دوی د ماشومانو لپاره د جوړو فلمونو نمایش هم وکړو. دا وخت په پاکستان کې تر ټولو زیات د پښتو فلمونه جوړیږي او د فلم جوړونکي وایي چې فلمی صنعت یوازې په پښتو فلمونو ودان دی. که د پښتو زیات فلمونه جوړیږي نو بیا ولې د پښتنو فلمونو جوړونکي د ماشومانو لپاره فلمونه نه جوړوي او د ماشومانو لپاره فلمونه څومره ارزښت لري؟ پر دې اړه له اسلام آباد د مشال د خبریال سیر زهیر دا رپورټ وو.
اتل زرا ماشومان راغلی وو. دا پښتنه مو چې کله د پښتو فلمونو ډایرکټرانو په وړاندې کې خو چې تاسو ولې د ماشومانو لپاره فلمونه نه جوړوي نو ډایرکټر لیکه دلی خان مشال ریډیو ته وویل
فلم کې زموږ زیات حصہ چې کوم وي نو هغه د پروډوسر وي. پروډوسر لکه کمرشلیزم ته سوچ کوي، اکشن ویکشن ته سوچ کوي، لکه هغه مطلب دا نه ګوري چې هرګنی زه د اصلاح لپاره فلم جوړ کوم. ای صرف خپل پیسو سره تا تعلق ساتي هاي مطلب دومره انویسمنٹ کیه دا ټول هر څه مشوره سره کیږي لکه مطلب دا ټول خلکو خیالات یو شان وی لکه مطلب ډایریکټر او ډایریکټر او پروډوسر او د سنیما هور
همدارنګ یو بل د پښتو او اردو فلمونو ډایریکټر او اداکار منتظم شاه او ال چی دلته یوازې د پیسو د ګټې لپاره فلمونه جوړیږي
په کار خود چې ماشومان لپاره ډېر لوی کار وشي امنه ناغواجه چې موږ د پښتانه په ټول دنیا کې سره د دین چې دمو یو خپل تاریخي پسمنظر دی موږ خپل کلتوري خبرې دی اترې دی پروګرامونه دی څنګه تاکور دې خبرې خدای نه باوجود چې پښتانه رسته پاتې دي چې غټه واجه چې کومه نه غوم دا چې موږ ماشومان اړو ګړو نه موږ لږه د تربیت نه کوم دا لږه خبره نه ورو هغه لپاره سکار نه کوو په تعلیمي میدان کې نه په فلمي میدان کې
د ماشومان لپاره فلم جوړول څومره ضروری ده مشال ریډیو چې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ادیب پروفیسور ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینو پختل نو دا غوې نه وا
کته وسم ماشومان باندې چې کومیز جوړ شي وي په انګریزي ژبه کې وګوره نو ما په خیال په 2014 کې د سلوي خو چې جوړ شي وي او په پښتو ټول تاریخ کې بداني د پښتنو د پرګا د سیو کریټیکل سټیج دی چې کچره په دې وخت کې دا مونږ ریلایز نکړه په خپل الکترونیک میډیا کې مونږ پښتون ماشوم راټینګ نکو نو اتوماتیکلی وو مونږ خپل کلچر هم بیلو او مونږ خپل تاریخ هم بیلو
لاهور انټرنیشنل چلډرن فلم فیسټیوال با د دسمبر میاشتې په 15 او 18 نیټه په پینډي او اسلام آباد کې هم د ماشومانو په حق لا جوړ شوی فلمونه خایي چې غواړي د اسلام آباد او پینډي ماشومان هم دا فلمونه وګوري سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو